سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفیو الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستوایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اور بند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق استقرار آتش‌بس فوری، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي. خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکاره ده از مکو کورونو ده ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخ نمره چه در ایسان پنام پتی توزی کی گی مونگ دا ده نمو نویل سیتا و دیپ سیتا رو مونگ نگوالو چه زمونگ ده پخوست که زمونگ ده دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
ده امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کرکیچ پیل شوه تر هر سمخی خبرونه ده خبرونو سرتکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلي غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه که له یوې خوا زموږ لپاره یوه ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې له پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادګي ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت دی نشي کولی شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هوارۍ هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې یو نیم زر پېښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیز د څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیز کې پر دوو کاسټر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جانیخیلو پر لت روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته یې ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشې کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پر روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. د نن وړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږ تنو ملګرو سره پولیسو نیولی و. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي و. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخته نه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده، خو د اروپا پارلمان تېر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان له دې کبله انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعهګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 15% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنګلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلادش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 15 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځمه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دغې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیړني اوربند په عملي کولو د سولې د معنا لرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر راوستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ، پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړه لیک په عملي کولو ټینګار وشو.
تاکید شد
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې مې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې یې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سه شنبه پورې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي بیرته دوه ته روان شول چې له طالبانو سره لسره خبرې پیل کړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند ته یوړل شوی دي. دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جاني خیلو پر لته روانو نو په کوهاټ کې پولیسو سهار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیوه. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګري را خوشي شي. په روان اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتارۍ راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پختین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهاورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوې او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ ونه اوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان ویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېله چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او په راتلونکي کې مو په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز سوتر څو د غزای پر رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پانتون استاد امیر بهیرم وای د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د دې زایزمه کې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدرې سلوخت نمبر چې د رئیسانو په نوم پټی توزیع کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواس ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به ځي د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولي صاحب دې واوري، نور ارګانونه دې واوري، که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به ځي که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خوست ځوانان به ځي، هلته به دا خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوالۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړي شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راووځئ، په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویم طالب بنګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست د مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کال اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه وروسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوي دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼ مېشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیرې میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د هوا له لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼې لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایښي، لارې خرابې شوي دي، ژورې کندې پکې جوړې شوي دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلي دي. ورځپاڼې لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼې لیکي چې ناوا ولسوالۍ په تېرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 270 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرېنږدي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي، د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د تیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورځپاڼې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. له دې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنۍ چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگټن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلی دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منځ کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
د امریکا سفیر جیل فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بلاروس بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بلاروس لخوا په منځ کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په درویشتمه بلاروس د وجیټ په وسیله دا الوتکه په منځ کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیو. پراتاسیویچ شپږ ویس کلن دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2000 کال د اگست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبری پوښښ یې ورکاوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تمه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یولسو ولایتونو کې د بشپړې شوي او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایې وی چې موږ ابتدایي معلومات تکمیل که او د تکمیل نه وروسته کړ چې دا ساحه نورو مطالعات ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوي پاینده کلونو کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هیواد د ساتل شوو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې به موږ نور کارونه کوو.
د دایکندی شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیساری ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غنی هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتې دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابېږي. د دغو ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي داسې میلا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړي او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤولان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا د بشنایي د سکری چې دا د دوی درې میاشتې کېږي نو ما مې ورکړې دي دروازه د نجرا تر راوتلې او دا بیا بیرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي کندرې ځای کېږي یو ځای کېږي شپږ د سوانې واړې هغه ګړې او تنې چې کدوی او چې نسی د ستې در تر راوځي او دا ځای چې دا موږ کړې دي دا درېمه میاشت چې مینې دلې دي او دلته دغه د مایبینو د شپې ایدان دغه چې موږ ته واړې دا کمپیوټری د سکرین چې دا برېښنایي د سکرین دا زموږ ته واړې که دا نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه ورور دا زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې دې کې کوي سلام علیکم.
یختي جام دې میدان ورته کولای چې غټول وسمه نو طالبانو نه مې او شنه را چې ټول او کې او دوه مهاله او خیش ترې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هیله کوم نه دا ورته کولای چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډېر مشکلات لرو زما خپل نکاح سره قلبي ډېر راځي او دغه هم ډېر سخت سخت عمل قلبي هم لري راتلې خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. خاص تر نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د دې جهاتو انتنو نه شپې نه لري نو بلې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي چې هڅه زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله تر نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې او بل مشکل خبره ده چې من جهاتو سره کوم لار راغلي غوښتل لري په دې کې ډېر مننه کوم چې مشکلات یې نه راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د
روختیا نړیوال سازمان سوئی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسو خطه سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جاني خيلو په پرلت کې ګډون وکړي خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لمړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې اووه کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او یا سلنه کواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته یې د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ټیمونو ترمنځ تیر شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسیده. دا لوبه د نړیواله آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 هم له هند سره مخ کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی دا ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو له مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر جلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل له ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي بلکې کوخه کوي چې له دغه پریکړه یې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، خلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوز برا پور واورو چی دیوی متضرری خزی پا غک پیلیگی
غک قشه دنه نزو مشره از من سر وزد نکوه اغا بده بده وکر اغا سر نسته دی وست نسته بده اغا سر کهی اولا که دو غنه وانشی داری چی داغ ماینه میده که نده ماینه چی داغ پرزایی ماینه پخته اغا کسان کم فیه جانه اولا که دو غنه پشتا ده بده کچی وست مرده که جانده
دا جمیله و چی اوس محل تلویخ کلنه ده او د پینزو اولاد و مرده. دا جمیله په خبره خاون ورنه فقط دو کاله کشر و خود کورنی او خپل خپلوانو لمسونی دیتا و حتاو چی بلخزه وکری او جمیله ل اولادو سره خوشی کری. په افغانی ټولنه کې دیتا ورته پیخی زیاتی تر سترگو کیگی. فرزانه بیا د خپل نگدی خپلوانو کی سراته کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یی زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلی په خپل خوخه واده کړی و خو له واده لګرو وروسته همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کلن و خو خاوند یې 34 کلن و. یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. د ته به دائم تنه ورکوله چې د تاسو ډیر د اولاد نشي وروړي، که اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي، بیا زړیږي زموږ ورور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاق وو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چتنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه، د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بله ښځه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوانه وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه همدا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل 28 کلنه یم او اووه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دغه اووه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي او هم مجراده وه، تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي، یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي. خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهیږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پوهیږي.